وخت افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نه کړي. د غراس په یو نوی چرنیز راپور کې اوري چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره په یوې الوتکې شپږ میلیون ډالر لګولي چې هیڅ کله یې هم ترې کار نه دی اخیستی. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی صفې ولسپنځ ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د فوزرت وای چې د هلمند په څولس ولایو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د روسیې او ازبکستان ولسمشران به د اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي او په پاکستان کې د پارلمان مخې ته افراطي معترضینو خپل اعتراض پای ته ورساو. پوره خبرونه د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وی په هلمند کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجی او یو شمیر نورو سیمو کې په سلګونه بهرني تروریستان وژل شوې دي. معصوم ستانکزی تیر ورځ د هلمند په 215 میوند خولي اردو کې ویل بهرني وسلوال د طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي او کوم بهرنیان چې په هلمند کې په عملیاتو کې وژل شوي مړي د جګړې په سیمو کې پاتې دي او د سیمې خلک دې ته چمتو نه دي چې هغوی خاورو ته وسپاري. معصوم ستانکزی وویل د بهرنیو د مخنیوي لپاره د سرحد دونو ټینګول ضروری دي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. انټرفاکس اژانس خبر ورکوي اسلام کریموف به د اپریل په 15مې او 16مې د ماسکو د سفر پر مهال د افغانستان د شمال د امنیتي وضعیت په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دغه هیواد له نورو چارواکو سره وغږیږي. په دې ترڅ کې تېره ورځ د شانګهای سازمان د غړیو هیواد له تروریزم سره د مبارزې د برخې استازي او د ملګرو ملتونو د مخدر موادو پر ضد ادارې غړیو په تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. راپورونه لمخې د شانګهای د غړیو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې د اجرایي کمیټې مشر ایفګینی سیسایف د ملګرو ملتونو د مخدر موادو د ادارې د منځنۍ آسیا له مسؤلې ایشیتا میتل سره د غونډې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. سیسایف ټینګار کړی چې د تروریزم ګواښونه ټولې نړۍ ته په زیاتېدو دي او د مخنیوي لپاره یې ګډو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونو دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د 200 لومړي سیلاب خولي اردو د رسنیو د برخې مسول شیرین آقا فقیری ازادي رډیو ته تیر ماښام د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوال ته د اوښتو تلفاتو په اړه داسې وویل. غالی فقیری وایي په دې عملیاتو کې د مخالفانو شاوخوا 30 تنه وژل شوي. امنیتي ځواکونو هلته څلور نوې پوستې جوړې کړي او د لارې په اوږدو کې کومې پخوانۍ پوستې چې وې هغه یې تخویه کړي دي. د افغانیه درې یو شمېر اوسېدونکو ازادي رډیو ته وویل د جګړې پر مهال د دوی د سیمې څلور ملکیان د دواړو لوري د ډزو پر مهال وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. نامعلومو وسلوالو کسانو د کندهار ښار په لسمه حوزه کې د یو جماعت ملا امام وژلی دی. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي رډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د کندهار د لوی ویالې د نري پله په سیمه کې د شپې په شاوخوا 9 بجو شوې ده. اخوا تېره ورځ ناوخته د زابل په مرکز قلات کې د یو ښوونځي دوه زده کوونکي چې سرخور او ورورو د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د زابل د امنیت عامر سمنمال غلام جیلاني فراهي ازادي رډیو ته ویلي دغه ماین د زابل د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د مدیر کور ته نږدې ایښول شوی و. تروسه دغه دواړو پیښو مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 50 پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 20 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.3 افغانۍ، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 640 افغانۍ. بیا هم خرغلی پل سلګونو افراطی مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوو وروسته تر هغه خپل اعتراضیه غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د اعتراض کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدو نو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان د سنی تحریک تر زورو ډیرو کسانو د مارچ په 20مه په اسلام آباد کې تحسن وکړ او پر دې اعتراض کوو چې تیره میاشت ولې ممتاز قادری په دار وځړول شو. قادری په 2013 میلادي کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې پاکستان کې د ارتداد له قانون سره مخالفت کوو وژلی و. مظاهره کوونکو همداراز د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوله چې د کفر په تور زنداني ده. همداراز دوی په پاکستان کې د شرعي اسلامي نظام د نافذېدو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ ناوخته دغو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ که له اعتراض لاس وانخلي د دوی په ضد به له ځواکونو کار واخلي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. ټاکل شوی وه شریف د رواني اونۍ په پای کې په واشنگتن کې د اوباما د اټومي مسؤلیت د اوباما له اوباما سره د اټومي مسؤلیت په غونډه کې برخه واخلي. سپینې ماڼۍ وویل له دغې حملې وروسته اویا تنه پکې وژل شوي. اوباما او شریف ټلیفوني خبرې کړې. اوباما ورته وویل دی د صدر اعظم هغه پرېکړه چې واشنگتن ته یې سفر لغوه کړی درک کوي. سپینی ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د یوکراین ولسمشر پیتر پروشینکا به د نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره وګوري. پروشینکا د نړۍ د شاوخوا 500 هغو مشرانو په ډله کې دی چې په واشنگتن کې به روانه اونۍ د اټومي مسؤلیت په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا به د امریکا د ولسمشر براک اوباما څلورمه او وروستۍ سرمشریزه وي چې دی پکې ګډون کوي. پروشینکا غوښتل چې له اوباما سره وګوري، خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د اوباما د وخت د ضیقیت له امله نه ده تنظیم شوې. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر فیلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چا ته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوال اصولو سرغړونه کوي. د ګورجستان په مرکز تبلیسی کې تېره ورځ هاموند وویل
Russia ignores the norms of international
law. همدوی روسیا نړیوال اصول ته پاملرنه نه کوي او هغه قوانین ماتوي چې په نړیوال سیستم ولاړ دي. دا یو خبرداري رامنځته کوي او موږ ټول تهدیدوي. څه چې موږ له روسیې غواړو هغه دا دی چې په نړیوال ټولنه کې رغنده رول ولوبوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر هغه وخت خبرداری ورکړ چې له ده پوښتنه وشو چې آیا روسیه د سیمې هیوادونو ته لکه ګورجستان او د بالتیک هیوادونو ته یو ګواښ دی که څنګه. ګورجستان په 2008 میلادي کال کې روسیې سره یو لنډه جګړه کړې. همون د ګورجستان له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي د قفقاز په جنوب کې هغه پایپ لاین وګوري چې د برېټانیا د انرژۍ سترې کمپنۍ بی پي فعاله کړی دی. او د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شلاورونو د کرکټ د نړیوال جام فاینل ته ورسید. د انګلستان لوبډلې تیر ماښام د نیوزیلند ملي ټیم ته په نیمه پای لوبه کې د اوو ویکټونو په توپیر ماتې ورکړه. نن به د ویست انډیز او کوربه هیواد هند ترمنځ دوهم سیمي فاینل وي او له دې دوو ټیمونو څخه چې هر یو بریالی شو د یکشنبې په ورځ به په کلکته کې له انګلستان سره پای لوبه کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
لسفی ولسان زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که بیا هم غوړې د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي.
From your continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future.
په یو نوي څېړنیز راپور کې ویل شوي چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې الوتکې په رانیولو او په نوي تجهیزاتو د هغې د سنبالولو لپاره $680 میلیون لګولي چې هېڅکله یې هم ترې کار نه دی اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په ننګرهار کې پر یتیم زده کوونکو او بېوزلو کورنیو مرستې وویشل شوې.
لار مې په پولیس کې و شهید شوې ده. د مرستې چې کړې موږ یتیمانو سره د دې مرستې سره مننه کوو.
په خوست کې مدني فعالانو د چنارونو کېنول پیل کړی دی.
زمونږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه یخي او موږ د هغې سیورو ته کېناستو. اوس موږ دا دی لګیا یو چنارونه ږدو او راتلونکی نسل به د دې چنارونو سیورو ته کېني.
دوه اونیز پروګرامونه د حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ له عمومي رئیس سره خبرې کړې دي.
په مرکز کې د ذخیرې چې شوې وه ټول خلاص شو. اوس په مرکز کې بیا ورځ کارونه ترسره کېږي. هر څوک چې پاسپورټ ضرورت لري کېدای شي چې ریاست پاسپورټ ته مراجعه وکړي.
او دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوری چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ترورستان په نړۍ کې هغه خلک په نښه کوي چې د دوی خلاف نظر لري.
Around the world we have seen horrific acts of terrorism, most recently Brussels, as well as what happened in...
د امریکا دفاع وزیر وای په عراق او سوریه کې به د داعش پر ضد امریکا د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي. اشتون کارتر پرون د پوځي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښې راتلونکي تضمین دی. په دې غونډه کې د امریکا لوی دلسیز جوزف ډانفورد هم خبرې وکړې او وویل چې په افغانستان کې به د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووچل ته سپارل کېدله وویل، موږ به خپل اوسني ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دي پرېښي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا کړي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه یې نږدې 24% کې هغه سیمې بېرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د مشري د سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف ډانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ډانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزي قمندانۍ به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای کشمیر 15,000 کیږي او 10,000 امریکایي پوځیان دې مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزي قمندانۍ یو پلان پلی کړ چې له مخې یې تر 30,000 ډېر پوځیان په افغانستان کې کم کړل. د امریکا د مرکزي قمندانۍ پخواني او اوسني عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان او د چهارشنبې له ماسپښین وروسته مسؤلیت د امریکا د دفاع وزیر مخې ته د ولسمشر باراک اوباما له سلا سره سم جوزف ووتل ته وسپاره.
و امریدل چې د امریکا دفاع وزیر وایي چې افغانستان به بیا هم هیر نه کړي سره له دې چې د امریکا پوځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزې ډیر تمرکز کوي. دغه راز د امریکا دفاع وزیر او د امریکا د پوځ لوی درستیز به په نږدې راتلونکو کې په دې اړه خپلې سپارښتنې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې په راتلونکو کې د امریکا پوځي ماموریت لپاره څومره سرتیرو ته اړتیا ده. بیا هم له موضوع لرې نه ځو. امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې الوتکې پرانیولو او په نوي تجهیزاتو د هغې د سنبالولو لپاره 80 میلیون ډالر لګولي دي چې په دې هیواد کې د څارونکي ماموریت لپاره ترې کار واخلي، خو هیڅ کله هم ترې کار نه دی اخیستل شوی. دا خبره د امریکا د عدلي وزارت د تفتیش عمومي رئیس مایکل هورویتس په یو نوي راپور کې کړې ده. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې دغه الوتکه چې د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې پورې تړلې ده، د امریکا په دلاور کې په یو هنګر کې ولاړه ده. دغه ادارې تر اوسه تر ډېره حده د خپلو لګښتونو په اړه د انتقادونو له ځوابولو ډډه کړې. خو د عدلي وزارت سرمفتش مایکل هورویتس په خپل نوي راپور کې دغه مسله راپورته کړې او ویلي دي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دغې الوتکې په 10 میلیون ډالر لګولي چې ورسپارل یې څو ځلې ځنډېدلې او تر اوسه هم غیر فعاله ده. هغه ویلي دغه پروژه غیر مؤثره وه او د حکومت مالي منابع بې ځایه لګول شوي دي. د دفاع وزارت ویاندی ولری هندرسن رویترز ته ویلي چې د دفاع وزارت په اوسنۍ بودیجه کې د دغې الوتکې لګښتونه قطع شوي، خو بیا هم دوی غواړي چې پر نوي تجهیزاتو سنباله نوې الوتکې په نوې بڼه چې په جون میاشت کې به کار بشپړ شي غواړي وګوري. د رویترز په لیکنه امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د په سلګونو میلیارد ډالر لګولي چې د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي جانسوب کوي د میلیاردونو ډالرو د بې ځایه لګېدو او درغلیو خبره کړې ده. د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د 2015 میلادي کال په نیمایي کې په افغانستان کې هوایي ماموریتونه پای ته رسولي دي، او دغه الوتکه چې د افغانستان د څارونکو ماموریت لپاره اخیستل شوې ښایي هیڅکله هم افغانستان ته لاړه نه شي. د امریکا د مخدره موادو په وړاندې مبارزې د ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویترز خبري آژانس ته ویلي چې له دغې الوتکې به په کارابین، مرکزي امریکا او لاتین امریکا کې انکار واخیستل شي. ویل کیږي چې امریکا په افغانستان کې 8.6 میلیارد ډالر د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر هڅو لګولي دي، خو له دې سره سره افغانستان تر اوسه په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی دی. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د امریکا په پوځي ماموریت ځینې لیکنې چاپ کړي دي. عصمت سروان ورته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ رسپانه د افغانستان د حکومت په وړاندې د سیاسي مخالفتونو د زیاتېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د خپلې واکمنۍ په وړاندې له نویو چیلنجونو سره مخامخ شوی. پخوانی ملاتړ کوونکي مخالفت ته راپورته شوي او وایي چې حکومت وړتیا او صلاحیت نه لري له سره دې انتخابات وشي. واشنگتن پوست مالیه د پخوانی وزیر انوار الحق احدی خبری راخیستی چې د انتخاباتو په محل د اشرف غنی ملاتړی وو، خو وروسته د نوموړي مخالفت وکړ. احدی د ملي یووالي د حکومت اجراءات د هیواد لپاره له ناورینه ډک بولي. فارن پالیسی خبرونی بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ژمنو په اړه لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې د اوباما د سلاکار جیفری گولبرگ په قول ویل شوي اوباما له ولسمشر کېدو او سپینې ماڼۍ ته له داخلېدو وروسته ژمنه وکړه چې امریکایي پوځیان به له افغانستان او عراق باسي، او دا د اوباما د بهرنۍ پالیسۍ یوه مشخصه وګڼل شوه او هر ځای یادونه کېده. فارن پالیسی وی د گولبرگ خبره نیمایی سمره. اوباما له وخت رسیدو سره سم اراده وکړه چې له عراق ووزي، خو دا څرګنده نه ده چې د کله د افغانستان د جګړې په اړه په زغرده څه ویلي دي. په حقیقت کې اوباما په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکا جګړې ته کمپاین کړی او هغه یې ښه جګړه بللې ده. فارن پالیسی وی اوباما په 2001 میلادي کال لیکلی وو موږ باید د القاعده پر ضد د خپلې جګړې په مرکزي جبهه افغانستان او پاکستان کې پر خپلو هلو ځلو تمرکز وکړو څو تروریستان په هغه ځای کې وځپو چې ژورې ریشې پکې لري. اوباما د 2008 میلادي کال په کمپاین کې وویل د ولسمشر په حیث په زه د القاعده او طالبانو پر ضد جګړې ته لومړیتوب ورکړم، دا داسې جګړه ده چې موږ یې باید وګټو. اوباما لږ تر لږه د دو اضافي لواوو د لیږلو او د کال د 1 میلیارد ډالره نورې ملکي مرستې ژمنه وکړه.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1289 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صافه او وزي اوریدل کېدای شي. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو مهیروي. په ننګرهار کې پرون له یتیمو زده کوونکو او بې وزلو کورنیو سره د یوې محسسې لخوا د نغدي او خوراکي موادو مرستې وشوې. یتیم زده کوونکي هم له دغو مرستو ډیر خوشاله وو. شاه محمود شینواری نور حال وړاندې کوي.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې 200 یتیمو زده کوونکو سره نغدي مرسته وشوه. د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد ازادي راډیو ته وویل په ټوله کې 2500 سل یتیمان سب دي چې له دې ډلې 2500 یتیمانو ته دوی په داخل د ریاست کې د زده کړو او اوسېدو زمینه برابره کړي، او پاتې 2600 یتیم زده کوونکي د څلورو مرستندوی ادارو لخوا سپانسر کیږي چې دغه مرسته یې د همدې سپانسر د برنامې یو برخه ده.
هغه یتیمات پال چې هغه زموږ د روزنتونو خدماتو نه بهر پاتې دي، موږ غواړو چې څنګه وکولی شو چې هغوی تعلیم ته موږ حمایه کړو، تعلیم ته سوکو او قانون ته حکومت پیدا کو دا برنامه ورته ډیزاین شو د یتیمانو سپانسر برنامه چې څلور ډونران سره پیلن په دغه برنامه کې زموږ سره کار کوي تقریبا شپږ د سواد پال ته تعداد رسیږي چې د سپانسر په برنامه کې دوه حمایه شوي دي نو دغه مرسته هم د هماغه مرستو یوه لړۍ ده
په ورته وخت کې یاد ریاست پر درې اتیا هغو اړمنو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي هم توضیح کړل چې د وروستیو جنګونو له امله زیانمنې شوي وي سید حکیم شیرزاد وایي په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته د دوه نیم سوه ډالرو په ارزښت د اړتیا وړ توکي شامل دي
چې نن ورځ یون مکې د خپلو همیشنیو مرستو په لړ کې دریاتیا پیامونه چې په دې وروستیو کې په جنګونو کې شهیدان شوي دي معلوم شوي دي او یا مالی تاوانونه ورته اوښتي دي د هغوی سره د عاجلې مرستې توضیح پروګرام لرو چې هر فامیل ته تقریبا $210 په شاوخوا باندې دغه تقریبا 15 کلمه جنسونه کومک توضیح کیږي چې مجموعه $12,500 کیږي
بل خو یتیم زده کوونکو اړمنو کورنیو دوی سره د ترسره شوو مرستو مننه وکړه او زیاتې کړه مرستندوی ادارې دې په راتلونکي کې دې ته ورته نور پروګرامونه هم ترسره کړي
محمد دا د پلان نوم زلمی دا د سرخود ولسوالۍ اوسېدونکی هم د بلو کلی پلار مې په پولیس کې شهید شوی ده د مرستې چې کړې مونږ سره یتیمانو سره د دې مرستې مننه کوو
د پورته ولسوالۍ اوسېدونکی یم او بس مونږ په کورنو کې دغسې جګړې مګړې وې وایي ګولۍ راغلې وه او په کور کې ولګېد مالونه هم ورسره ولګېد او دغه هم ورسره ولګېد ماشومان کنه او بس دغې موسسې نه مونږ ډېره شکریا ادا کوو چې مونږ سره یې دغه کومکونه وکړه
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل اسرار الله مراد پر مرستندوی ادارو غږ وکړ چې د وروستیو جنګ جګړو له امله په زرګونو کورنۍ زیانمنې شوي او مرستو ته اړتیا لري دی وایي دغه مرستندوی ادارې د اړمنو کورنیو سره لاس په لاس مرسته وکړي تر څو حق حقدار ته ورسیږي
هیله مو دا ده چې په داسې یو میکانیزم کار وکړي چې په شفافیت په اول لاس باندې څنګه کولی شي چې دغه څه چې دوی کومک کوي او واقعا مستحقو کسانو ته ورسوي تر څو چاڼ نه شي تصفیه نه شي فلټر نه شي چې دوی ته رارسیږي یو ناچیز شی پاتې او هغه اتیا یا اویا فیصد جنسې فلاره باندې لوټ شوی او یا تقسیم شوی
د ویلو ده چې له دې وړاندې د یو شمېر نورو ادارو له لورې هم جنګ ځپلو او اړمنو کورنیو سره د مختلفو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي خو ځینې اړمنې کورنۍ وایي له دغو مرستو څخه اکثره هغه کورنۍ برخمنه کیږي چې قومي مشرانو یا حکومتي چارواکو سره شناخت لري
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
فبین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام وار دی او موضوع هم ده د حکومتي لوړ پوړو چارواکو استعفا چې په وروستیو کې زیاتې شوې دي دا هغه بې سره اقدام دی چې مخکې تر دې ساری البته نه دی لیدل شوی د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم پر دې موضوع پرون بحث وکړ او د ملي یووالي د حکومت لپاره د خطر زنګ وباله تاسو هم کولی شئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ کومه پوښتنه لرئ له میلمنو یې کولی شئ مطرح کړئ او که په دې اړه هم نظر لرئ د ازادۍ راډیو له لارې کولی شئ له نورو سره شریک کړئ مایکروفون هم تاسو ته درکوو ازادۍ راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ په خوست کې یو شمېر مدني فعالانو د سړکونو او لویو لارو په اوږدو کې د چینارونو د کینولو کار پیل کړ مدني فعالان وایي چینارونه له یوې خوا د خوست د پیژنګلوۍ نښه ده او بل لوري ته هم ورسره چاپیریال ښکلی کیږي د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري
د خوست مدني فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالیو کې د لارو او سړکونو په اوږدو کې د نویو چینارونو د کینولو کار پیل کړی دی مدني فعالان وایي چې خوست د چینارونو ټاټوبی دی او له پخوانه په ډېریو جمعو جوماتونو ګودرونو او کلیو کې چینارونه موجود دي چې خلک د همدې چینارونو لاندې راغونډېږي د دوی په وینا چنار د خوست د پیژندګلوۍ نښه ده او په همدې خاطر دا ځل د سړکونو لارو او کوڅو په اوږدو کې د چنارونو د کینولو پروګرام پیل کړی دی. د یاد پروګرام تنظیمونکي او مدني فعال محمد غفور مهیدی آزادۍ راډیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل:
خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له ډېر پخوا زمانو په خوست کې تاریخي ځایونه وو چې په هغې کې چنارونه کینول شوي وو. د هغې لاندې جرګې او مرکې کې دي، د هغې لاندې به ګودرونه وو، د هغې لاندې به ساز و آواز او میلې او تماشې وې. نو د همدې موخې پر بنیاد چنار راډیو او خوستمیشتو فرهنګیانو په ګډ تفاهم دا وپتیله چې په خوست کې چنارونه کینوي.
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق زدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستي وایي:
دا چې زموږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه ایښي وو او موږ د هغې سیورو ته کېناستو، او اوس موږ دا دی لګیا یو چنارونه ږدو او راتلونکی نسل باید دې چنارونو سیورو ته کېني.
په خوست کې د چنار راډیو مشر سباون ستوری د چنار کینولو د پروګرام په اړه داسې وایي:
دا چې موږ په کلو بانډو ګودرونو کې په ګڼ شمېر چنارونه لرو چې هغې لاندې خلک دمه کوي، د هغې سیورې نه خوند اخلي. نو دا ځل چنار راډیو ادارې او ټولو کارکوونکو دا وپتیله تر څو د لویو لارو په اوږدو کې چنارونه کینوو، تر څو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي، په پښو باندې تک کوي، هغوی دپاره د مزای پاتې شي.
د خوست فرهنګیان وایي چې چنار په ولسي ادب او معاصره شاعرۍ کې هم ځانته ځای لري او ډېره ستاینه او یادونه یې شوې ده. په دې مسله یو تن فرهنګ کال ځوان داسې نظر لري:
کاروان صاحب وایي چې چوپ شمه که ووایم چې دنګه یاره تاخیم، خلک راته وایي چې کاروان چنار څه مانا. دلته د چنار هغه د قامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبیه ورکړل شوې ده. بل ځای کې وایي چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې د ځالې وکړي، غرم نه اختر نه لري، کلی مو چنار نه لري.
د یادونې وړ ده که څه هم سږکال د نیالګیو په کینولو کې د عامو خلکو ونډه ډېره څرګنده ده، خو د چنارونو کینول دا د فرهنګیانو هغه نه وخت دی چې غواړي د خوست او چنار نوم د پېړیو پېړیو لپاره له یو بل سره تړلی پاتې شي او په دې سیمه کې د چنارونو ساړه سیوری لا ډېر شي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د سهار لس بجې او 28 دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونې په اونۍ کې وو ورځې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي:
اسلام آرمان لخوست لیکي چې د ملي یووالي حکومت د هیواد د پرمختګ پوره مخه نیولې ده او دغه حکومت په خپلو پلانونو کې ناکام دی. محمد فهیم ادیب له میدان وردګو څخه لیکي چې د دولتي چارواکو د استعفا په باره کې زه باید ووایم چې همدې ملت به ویل چې هغه چارواکي چې خپل کار سم مخته نشي کولی نو باید استعفا وکړي. اوس چې دوی استعفا کوي دوی ورڅخه علت غواړي. سردار ولی سیرت له هلمند د هلمند ناوی ولسوالۍ څخه لیکي چې تېره ورځ مې د کار او د اجتماعي د کار موندنو له مسؤلینو واوریدل چې وایي تر 500 پورې بستونه په حکومتي ادارو کې خالی دي. دی وایي دا ډېر د شرم وړ خبره ده، زموږ ځوانان پردیو هیوادونو ته ځي، هلته ډېرې د سختۍ شپې ورځې تیروي، باید د هیواد په دننه کې ورته د کارموندنې زمینه برابره شي. دغه راز محمد قاسم ځواک هم له هلمند ولایت څخه لیکي چې لولس مشر اشرف غنی نه غواړم ترڅو د نورستاني صاحب پر ځای یو بل عادل شخص د کمیسون د انتخاباتو د کمیسون مشرتابه ته وټاکي ترڅو د مشکلات د انتخاباتو ستونزه هواره شي. دا استاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اته سوه اتلس شمېرې له لارې مو راهستولي وو، له تاسو ټولو یوه دنیا مننه. پیغامونه زښت زیات دي، موږ هم هڅه کوو چې په پروګرامونو کې درته اخباره کړو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ له عمومي رئیس سره خبرې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه درته خپرو، خو اوس به سفی الله ستانکزي ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي پرون په هلمند کې ویلي، د هلمند په وروستیو عملیاتو کې په خانشین، بارامچا، مارجا او یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بهرني تروریستان وژل شوي دي. د روسیې او ازبکستان ولسمشران به د اپریل په میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې شاوخوا دیرش وسلوال مخالفین د افغانستان د ملي اردو د په عملیاتو کې وژل شوي دي. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزي پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کاوه، وروسته تر هغه خپله اعتراضیه غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چا ته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړه ونه کوي.
لسفه الله ستانکزي نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org. د امریکا ولسمشر وایي د تروریستانو هدف د خلکو ترمنځ د ویرې پیدا کیدل او د بې اتفاقۍ رامنځته کول دي. براک اوباما د ایسر په نوم د عیسویانو د مذهبي مراسمو په ترڅ کې په واشنګټن کې وویل، تر هغې غواړي چې په نړۍ کې خلک هر هغه څوک په نښه کړي چې د ده په څیر عبادت نه کوي او د ده پر رنګ نه دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د چهارشنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د ایستر په نوم د مذهبي مراسمو پر مهال وویل چې تروریستان غواړي چې په هغه څه چې باور لرو هغه کمزوری کړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې تروریستان هغه کسان په نښه کوي چې په بل ډول عبادت کوي. اوباما د مذهبي مشرانو یوې ډلې ته وویل که ایستر هر ډول تعبیر شي باید څوک ترې ونه ویرېږي. د امریکا ولسمشر د بلجیم او پاکستان وروستیو تروریستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل، د نړۍ چار چاپیره موږ د سترو تروریستي پیښو شاهدان یو. په وروستیو پیښو کې چې په بروکسل او څه په پاکستان کې وشول، په دې پیښو کې عیسوي او مسلمان بېګنا کسان چې اکثریت یې ښځې او ماشومان ووژل شول، قربانیانو ته، د هغوی کورنیو ته او له دې وحشي بریدونو چې کوم کسان روغ پاتې شوي هغوی ته دعاوې کوو. د بلجیم په مرکز بروکسل کې تېره اونۍ په هوایي ډګر او د میترو په تمځي کې چاودنو تر دیرشو ډېر کسان ووژل او شاوخوا درې سوه یې ټپیان کړل. د پاکستان په لاهور کې بیا د یکشنبې په ورځ په یوه تفریحي پارک کې ځانمرګ برید تر اویا ډېر کسان ووژل او تر درې سوه ډېر یې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر د تروریستي بریدونو او تروریستانو د هدف په اړه وویل، دا بریدونه ممکنه ده چې ویره او نفاق پیدا کړي. دوی هڅه کوي چې له ناآشنا سره بد چلند وکړو، د هغو پر ضد شو چې زموږ په څیر نه دي یا یو مخ زموږ په څیر عبادت نه کوي. دوی غواړي چې موږ د هغو کسانو له مرستو راوګرځوي چې مهاجر دي او سخت حکومتونو ته اړتیا لري. دا د تروریستانو نیت دی. دا په سپینه ماڼۍ کې د ایستر وروستي مراسم و چې باراک اوباما د ولسمشر په توګه برخه پکې واخیسته. په نومبر کې چې کله د امریکا د ولسمشر انتخابات کېږي، د قانون له مخې اوباما پکې ځان نشي کاندیدولی او نوی ولسمشر به غوره کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا نیم میلیون کډوال ومني. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر هم په اروپا کې د کډوالۍ د ستونزې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. رضوان مراد نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او د کډوالو لپاره د دې سازمان د عالي کمشنرۍ مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په قانوني توګه د سوریې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره هغوی ومني. بان کیمون او فیلیپو ګراندی دا غوښتنه پرون په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. دواړو ټینګار وکړ چې د مهاجرت د نړیوال بحران د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ یووالی د حل یوازینۍ لار ده. بان کیمون زیاته کړه،
UNHCR estimates that at least 10% of Syrian refugees
د UNHCR د اټکل مخې د سوریې د کډوالو لس په سلو کې په دریم هیواد کې بیا میشت کې دوه اړتیا لري. دا سلنه څلور لکه اواتیا زره کسان کیشي او د هغو میلیونونو کسانو په مقایسه ډیر کم دي چې په ترکیه، لبنان او اردن کې ورته پناه ورکړل شوې ده.
د بان کیمون په اړه د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د 130 زره میشت ځایونو د برابرولو ژمنه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی د کډوالۍ د بحران د پای ته رسولو لپاره د لارو چارو پر پیدا کولو هم ټینګار وکړ.
We must find a way to manage this crisis in a more humane, organized and equitable manner.
موږ باید یو داسې لاره پیدا کړو چې د انساني چلند، نظم او انصاف پر اساس د بحران ته د پای ټکی کیږي. دا هغه مهال ممکنه ده چې نړیوال متحد شي او د راتلونکو ګامونو په اړه موافقه ته ورسی شي.
د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي دي او نږدې 15 میلیونه نور مهاجر شوي دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکان په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین سوای
کوتي ازری په ویګر کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره په دغه خبرونه کې مو د یو متقاعد ورور ستونزه څېړلې ده چې دی وایي 3 کاله کېږي چې د تر اوسه پر خپل حقوق نه ترلاسه کړي او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. نو راځي د دغه ورور چې نوم یې محمد ظاهر دی او صدیقی تخلص کوي ستونزه په خپل لدنه واورو.
څه ترتیبي چې زه د ریاست خزینه تقاعد ته مراجعه کوم و د شورا د کمیسیون سمې شکایت نه د کمیسیون تخمینه شوم مکوم هلته ریاست تقاعد ته تقدیم کړی جواب مثبت و منفي ما ته نه راکوي. درې کالان زما تقاعد پاته ده په ریاست خزینه تقاعد کې که قانونا زه مستحق میشم باید اجرایی وکړي که قانونا یعنی کوم ممانعت داری ما ته جواب ورکړي. دا مکتوبونه مې چې راوستلی دي د ریاست جمهوري اشرف غني نه یا د شورا نه جواب دوی نشته کوي. جواب نشته کوي که دا قانونا نه مستحقق کېږي چې زه په خپل کور ته کښېنم.
مخکې هم چې تاسو موږ سره اړیکه نیولې وه موږ تاسې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان ته معرفي کړی، په دې اړه څه وشول؟ بیا
هغوی موږ ته مکتوب راکړه چې درې کالن معاش ریاست تقاعد ته مکتوب میشته چې درې کالن معاش د زه اجرا کړې. عملته چې ورغلم دوی بانجونی ته ور یعنې مقصد ادای نفسانی و بیانجونی ته ور چې ما ورته ویل چې جواب نمیشه که چې قانونا دا نه مستحقق کېږي چې زه په کور کې کښېنم. هغوی وویل زه دا کارونه موږ نشو کولی.
دوی څه غواړي؟ نو غوښتنه څه ده په دې برخه کې؟
دا د خو ټولو هغه متقاعدین ته معلوم ده چې داسې رشوت خوري دي په ریاست خزینه تقاعد کې. زه کولی شم چې مثلا ریاست جمهوري عواید تعین کړي و زه رسما د دوی خیانت ثابتولی شم انشاءالله په فضل خدای.
تاس چې دای د هغه وایش تاس نه د پیسو غوښتنه شوې چا د غوښتنه در نه کړی ده
یو نفر د ټولکواله ک نوم نه پېژنم خو دا حقوق تقاعد چې تثبیتوي هغه د ما کار خراب کړ د ولکه نوم نه پېژنم خو مګر هغه داسې پیسې خوري چې د هر چا نه بلې پیسې نه کار نه اجرا کوي بیا څوک راته زه ورغلم دا بل نفر چې مقرر شوی ده چې تاسو دوه ورکې نشته دا د مکتوبه چې د شورا نه ما راوستلی دي یا د ریاست جمهوري نه مې راوستلی دي یا د وزارت کار امور اجتماعي مه راوستلی دي د دې جواب تاسو نه شته کوي بعضې لا در وایي بعضې شل در وایي بعضې وایي چې نیمایي ماته راکړه
صدیق صاحب ستاسو درې کلن تقاعد څومره پیسې کېږي
یو لکو پنځو زره کېږي مقصد داسې ده چې یو ایت صحیح شي که زه ګرامو ماته باید جزا ورکړل شي کانا ولې دوی ولې مشکل تراشي کوي وایي وایي فساد اداري له منځه تللی ده در حالی کې ورځ په ورځ د فساد اداري په اوج رسېږي خو څوک یې پوښتنې نه کوي کراته پخوانی رئیس و هغه ته هم څوک د عارضې ماته موجود ده هغوی صوبه ته امر ورکړی دي صوبه جواب ورکوي بیا بل رئیس صحیح شو هغه ته زه ورغلم هغه ټول مکتوبونه ما سره سا عارضې مې چې کړی دي چې امر ورکړی دي ټول ما سره موجود شه صاحب زما د ما غوښتنه دا ده چې د درکالان د ما تقاعد دوی اجرا کړي که قانون نمیشه حق بگم جواب ورکړي دا رسما وزارت اطلاعات فرهنګ ته جواب ورکړي شورا ته جواب ورکړي ریاست جمهوري ته جواب ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو د ښاغلي صدیقي ستونزه مو واوریدله چې ویلې درې کاله کېږي چې د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي د ښاغلي صدیقي ستونزه مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د مین ښاغلي رحمت شاه صالحي سره شریکه کړه ښاغلي صالحي په اړه راته وویل
ما میخوایم که پر هموطنان گرامی بگویم که خزینه تقاعد و اصلاحات که در این بخش صورت گرفته
زه غواړم خپل وطنوالو ته ووایم چې کوم اصلاحات د خزینې تقاعد په برخه کې شوي ډیر د پام وړ دي یو کال مخکې به چې مراجعین دلته راتلل مجبور ول چې دلته په ورځو ورځو اوان میاش پاتې شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي خو په تیرو اتو لسو میاشتو کې ټول اسناد کمپیوټر ته دننه او بانکي سیستم ورته جوړ شو د مالی کال په لومړیو کې موږ یو وخت ته اړتیا لرو تر څو هغه پروسه چې له مالی وزارت سره یې موږ لرو هغه بشپړه شي نو په لومړیو دوو میاشتو کې دا ستونزه وي او بیا د مهال ویش له مخې متقاعدین کولی شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي کله کله داسې پیښیږي چې درانه متقاعدین تر خپل نوبت د مخه مراجعه کوي چې دا بیا داسې باور پیدا کوي چې ګوندي د خزینې تقاعد اداره د دوی د حقونو په ورکولو کې خنډ پیدا کوي خو دا چې ویل کېږي په دغه ریاست کې د پیسو غوښتنه کېږي زه فکر کوم چې دا یوه جدي مسله ده او باید وڅېړل شي دغه دوست زموږ پیغام دا دی چې ډیر ژر موږ ته مراجعه وکړي او هغه کسانو چې له دوی نه یې پیسې غوښتي موږ ته یې راوپېژني چې د قانون منګولو ته یې وسپارو
دوست محترم پیام مایی است که هر سر بر ما مراجعه بکنن و افراد که مطالبه پول کردن از اینا اینا را بر ما شناسایی بکنن و اینا را به پنجه قانون بکنن
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلوی هغې پسې ورشه بلوی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدل تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارو تاسو هم کچېری ستونزې لري او غواړئ چې ورته حل لارې پیدا شي له موږ سره شریک کړئ زموږ د اړې کشمیر د 0992293 موږ به ان شاء الله هڅه وکړو چې در امکان تر هدا پرې تاسو ستونزو ته حل لارې پیدا کړو او تاسو ستونزې د مسولو چارواکو تر غوږو پرې ورسوو تر بلې خبرونه مو په لویو او بخون کې خدای سپارم خوونه ولا
د انصاف پلټکه
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني د حقیقت صدې په پروګرام کې مداونه د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاسپورت عمومي رئیس مل پاسوال سید عمر صبور ملمه دی
مننه به رئیس د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې سمو د مخکې په افغانستان کې د پاسپورت په توزیع کې ډېر مشکلات و د خلکو تعداد او شمیر زیاتو د دې علت څه او زمنن دا چې اوس دا پروسه په شکل مختزي آیا تاسو امکانات ورته ډېر کړي نوي کسان مو ګمارلی دي څه اقدامات مو کړي دي
ډېره مننه ستاسونه خپله سلامونه او نیکی هیله ګرانو هیوادوالو ته او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم په خوای زمونږ ظرفیت په ریاست پاسپورت کې د چاپ او پرنټ کول ډیر چیټ وو او پس له څو مودې چې مونږ په ډیر زحمتونه او کوشش باندې چې ازمو اراده ډیر قوي وو او د پاسپورت ظرفیتونه هغه ماشینونه چې مونږ سره دی لوالکا او تشکر کوم چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رهبری او د افغانستان جهات ما رئیس جمهور هم د پاسپورت په حساب کې توجه وکړه او زمون مامورین هم زیات شو زمون دزبغان هم زیات شو پرنترونه هم زیات شو او دارش چه راغلی و او د افغانستان خلک چی اوار پا پاسپورت بانده راغی او املکا چه مون پاسپورت وارو نو ده پاسپورت ظرفیتون دیر چیت و نو زکا دا استون زا پیخ شو اوز للایل همت دا ظرفیتون هم لول شو تشکیل هم لول شو او اغا سه ارائز چی مون سره طول شوی و پا داو طلبانه توگه سهره یعنی چیز مون مامورین حاضر شو چه لو طلبانه کار بکرن په دو هفته که ده ولایتو او په یو هفته که یا دو هفته که په یو میاشت که په مرکز که ده ذخیره چه شوی و طول خلاص شو باز په مرکز که په یو رس کارونه ترسره کیگی هر صبح چه پاسپورت ضرورت لری که دهشی چه ریاست پاسپورت مراجعه و که او د کابل اوسیدین کوي او تذکره مو د کابل نیوی د ولایت څخه وی دوی خپل استوګن کې زی په کابل کې یعنی څوک چې په کابل کې اوسیږي او خپل د ولایت څخه دی باید اغه تصدیق د وکیل گزاره او ناهی خپل هویت تثبیت وکي چې زه په کابل کې اوسیږم او هغه څوک چې د کابل دی او تذکره د کابل دی دوی سره خموږه هیڅ کوم مشکل نه لرو دوی کولای شي چې دلته راشي بیا ورځ مونږ ورته کارونه خلاصو ترسره کوو او څلورم ورځ دوی کولای شي چې خپل پاسپورت د خپل پوستخانه د وزارت مخابرات چي دي د مغازای نه خپل پاسپورت ترلاسه کی او د ولایتو څخه پس له شل ورځ او پنځلس ورځ هر څوک کولای شي چې زانتا پاسپورت جوړ کی
تاسو د ولایت موضوع یاد کړم غواړم پوښتنه چې آیا داسې امکانات هم شته چې په همدا پروسه ولایت ته هم تمدید سي او غزول سي چې د توزیع پروسه دا غزای څخه اوسي یعنی داسې امکانات شته کنه که هر څه باید مرکزی وي فقط مرکز سفارت
د افغانستان د پاسپورت سیستم د دنیا سره سم عیار دی په دنیا کې سیستم مرکزی ده او د پاسپورت پرند یاو مرکز دی نو زدا افتخار هم لرم چه د افغانستان دولت هم دا افتخار لری چه دغه پروسه په افغانستان که هم عملی کلیری نو پرند خویس امکان لری چه په ولایتو که جول شی مگر تای مراحل په ولایتو که گیگی هر څوک کولای شي چې خپل بایومتریک په خپل ولایت کې وکړي پیسې مو په ولایت کې داخل کړي امر د قمندان امنی اخلي او سندونه مونټرالری کې خپل مدیر په پاسپورت د پوسټ سری په لیاره کې دلته چې مونږ پاسپورت پرنکا بیرته خپل هغه ولایت ته بیرته استو او هر څوک کیدای شي چې د خپل ولایت څخه دغه پاسپورت واخلي. راغلو دې ته چې پاسپورت یو څه ستونزه په ولایتو کې شته، یو څه مدیران مشکلات لري، یو څه خلک مشکلات لري، یو څه د ترانسپورت مشکلات مونږ لرو او یو څه امنیتي مشکلات شته چې دغه په وخت او زمان کې ځینې ولایتونه کولای نشي چې خپل مونږ هغه پاسپورتونه چې دلته پرنټ کوو یا هغه سند چې هلته تیمرال کېږي دلته بیرته زر راشي. نو دغه ستونزه شته، مګر زه دا اطمینان ورکوم چې په پاسپورت کې څه چې په ولایتو کې دي یا په مرکز کې دي کوم مشکل پکې نشته.
تخنیکي لحاظه څه سهولتونه او اسانتیاوې تاسو برابرې کړي دي لپاره چې خلک نور هم وکړی سي په راحتۍ سره په اسانه سره پاسپورت ترلاسه کړي د افغانستان په هر ځای کې چې اوسي؟ څه موده مخکې داسې راپور موجود و چې تاسو په آنلاین شکل باندې هم پاسپورټونه توجیه کوي، یعنی درخواستونه راځي تاسو ته، څه امکانات تاسو برابر کړي؟
آنلاین سیستم چې دي خو یو څه ستونزه لري، تخنیکی ستونزه لري. تر اوسه پورې مونږ یو فرم هم د آنلاین د لیارې هم اخیستی نه دي او دا د وزارت مخابرات پسې لري چې دا محترم وزارت مخابرات پکې لګیا دي، کولی شي چې زر یا دیر په زر خلاص کی یا دیر موده ونیسی.
بله.
نو دا وزارت مخابرات سره هرشته. نو مون د آفلاین څخه هیڅ کوم مشکل نه لرو. تر اوسه پورې تقریبا 1,300,000 پاسپورتونه مون توزیع کړی د امر دندغه د آفلاین د فرم په سیستم باندې. نو آنلاین سیستم یو څه ستونزه دام لري چې مون کافی او مطمئن برق نلرو. مون دغه دانش چې د کمپیوټر او انټرنیټي زمونږ خلک دغه دانش هم نلري اکثرا، او اکثرا په ولایاتو کې پس په ولسوالیګانو کې مونږ انټرنیټ نلرو. دا ستونزه شته که چیرې دا فرم هم فعال شي مگر خلک دا امکانات نلری، ځکه مونږ د پاسپورت دروازه د خلکو په مخ باندې تللیم ندی، تر اوسه پورې باز دی او خلک کولای شي چې دنده آفلاین په سیستم باندې خپل پاسپورت ترلاسه
کړي. یو وروستی سوال دا چې تاسو د پاسپورتونو د جال او تزویر د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي؟ واقعا دا امکانات شته چې پاسپورت کې جال وسی؟ بل دا مسله چې څونه تاسو بریالي وئ د فساد سره مبارزې په برخه کې په د اداره کې؟ واقعا دا څه کوم مورد هم تاسو لیدلی مشکلات موجود او که څنګه؟
او زمونږ او ستاسو د نوي پاسپورت چې دي د کمپیوټري پاسپورتونه چې دي دا تقریبا زه وایلی شم چې د شلو نه ډیر امنیتي نخانه لري چې په ساده مایکروسکوپونه کولای نشي چې تشخیص وکړي. کیدای شي چې په غټ او لوی مایکروسکوپونو کې او تخنیکی مایکروسکوپ دا امنیتی نښې سلای وګوري او دا هر څوک کولای نشي. دا یو غدي چې تر اوسه پورې هیڅ نخانه پکې د جل او تصویر تر اوسه پورې پکې نشته، او دام حقیقت لري چې په دنیا کې حتی الکترونیکی پاسپورتونه هغه چې چپ لري هغه هم جل شوی په دنیا کې. دالر چې یو ډیر مهم پیسې دي، روپیې دي، دا هم اوس په بازار کې جلی پیدا کیږي. دا پاسپورتون چې مونږ چاپ کړی ده یو کمپنی و باندې، هغه کمپنی ډیر مطمئن ده په لندن کې ده. نو دا هم انسانان جوړ کړی دي، او هغه جلی هم که جوړی انسانان جوړی، مگر هیڅ امکان نلری چې به دغه دیتابیس سره زمونږ دیتابیس سره مطابقت ولري چې جل جل کی. خوشبختانه تر اوسه پورې هیڅ نښانه پکې نشته. او دوم سوال دا چې د فساد په باره کې چې تاسو ویل مونږ مبارزه کړې دي او کوو، تر اوسه پورې یو څه په مرکز کې خلک عادي خلک چې زمونږ امضاګانه زمونږ اسنادونه زمونږ تاپی چی دی چه جل کلی ده نیولم دی او سارنوالی فساد داریت هم معرفی کلی ده او یه چه زمون مامورین چه پکی لاس در لوده اغام مون نیولی ده او رسمی پر رسمی توگ سره عدلی او قضایی ادارو تا معرفیم کلی ده او محکمه ور بانده فیصله هم کلی دی او دا افتخار هم لروچه اوز پر ریاست پاسپورت که 90% د فساد اداری مخنیوی شویده او یو چه پا ولایاتو که تقریبا 50% تروس است د 50 نه دیر تروس پوری هم
مشکلات
او فساد شده.
دغه لپاره هم تبیید شته چې اقدامات کوي،
دې لپاره هم اقدامات کوو. یو څه مونږ په مونږ باندې رش راغی او مونږ مصروف شو، اوس لګیایو چې د دې مخنیوی هم وکړو.
مننه کوم، شکر.
سلام علیکم.
آسمان پر وات لے وا دیوے سرانجلے بے گا وطلي 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 وط